مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړي کې زما مجید بابر نیکی هلې او سلامونه و منی روانه خبرونه کې یو شمیر راپورونه لرو د خبرونه پرسته نیمه کې درته د مشال مرکا ونی د خبرونه وړاندې کوو په دغه مرکا کې د منظور پښتین سره خبري شوی د مون همکار ګولیاز دا مرکا کړي دا به هم وري ته تر پای را سره مل شوی خو د خبرونه د پیل کې د یوې بجې خبرونه لپاره ما خپل همکار منور شاه لپاره
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا سوداګر وای د ټیکس نوی قوانینو پر ضد با په اسلام آباد کې احتجاج کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان استازولۍ نه ورکولو مخالفت کړی او ملګری ملتونه وای ایران د اټمي مرکز د سارنې اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو فیصله کړې چې د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې کیدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکس په قوانینو کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان خلاف د دغه احتجاج اعلان د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران کړی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو اتحادیه مشر ملک مهر الهي پر مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره سخت شرایط ټاکل شوي دي.
دئی وی جی آر یو دکان باندھے پی او ایس پر لے گی پوائنٹ آف سیل اور ڈیوائس پر لگا ہوئی اور بل دا دے چے ایف بی آر لدا اختیار سو کہ اگر ہر قسم کاروبار ہوئی اور ہر قسم دکانی نو آگا چکم دے بغیر دا تپوس جبرن چکم دے آگا سیل ٹیکس کے اچھا پواڑی.
بلخوا حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې د اخیستو لپاره او د احتجاج مخنیوي لپاره پرون په اسلام آباد کې د آمدان او ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرانو د یو تنظیم سره مذاکرات کړي خو آل پاکستان انجمن تاجران تنظیم وای په ټاکل شوې نیټه به خپل احتجاج خامخا کوي. په بلوچستان کې وسلوال برید کې امنیتي سرتیرو ته مرغوب لاوخته. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویل وسلوالو په مچ سیمه کې د سرحدي عسکرو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان په گوادر ښار کې نامعلومو کسانو د محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې. د گوادر ځایي چارواکو ویل چې دغه مجسمه د ریموټ کنټرول بم په ذریعه تباه کړل شوه. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د دې وروستۍ پیښې ذمواري منلې ده. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه فیصله اعتراض کړی دی چې د دوی استازې د ملګرو ملتونو په شپږم عمومي غونډه کې ګډون او وینا نشي کولای. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت سفیر نومول شوی پرون مشال ریډیو ته ویل دوی حق لري چې د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوچارک ویلي چې غلام محمد اسحاق زی به د ګل پوره د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي او دا چې طالبان په عمومي غونډه کې ګډون او وینا نشي کولای. خو سهیل شاهین ویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کنټرول نه لري په کوم اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کولای شي. په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت پخوانی استازی ښاغلی اسحاق زی اوس هم په خپله دنده پاتې دی ځکه چې ملګرو ملتونو لا هم په دې اړه کومه فیصله نه ده کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو له نړیوالو هوایی شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل پروازونه بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د کابل په هوایی ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایی ډګر چې 13 میاشتې بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال په جزوي توګه ویجاړ شوی و د قطر او ترکی په مرسته بیرته جوړ شوی. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثره افغانان وو ایستل شوي دي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای په ګډون یو شمیر هوایی شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشري مرستو او مسافرینو تګ راتګ ځینې پروازونه هم کیږي خو عمومي یا کمرشل پروازونه لا هم په مکمله توګه نه دي پیل شوي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د اټمی سار ادارې IAEA ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې د اټمی بټیو ورکشاپ ته یې لاسرسی ومومي. IAEA پرون په یو بیان کې ویل چې تهران کاراج سینټریفیوجز برخې تولیدي ورکشاپ ته د رسایي غوښتنه رد کړه. د ستمبر په 12مه IAEA سره شوي تړون لاندې ایران موافقه کړې وه چې د خپلو اټمی مرکزونو د سارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکوي چې د حساسو مرکزونو ویډیو ریکارډولو اول عمل دوام ومومي. د IAEA تازه رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې اترې د اټمي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف شوې دي. د خبرونو پای
تاسو مشال لیدو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د ټیکسونو په قوانینو کې د دریم بدلون 2020 میلادي کال په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د پاکستان د تاجرانو تنظیم د سپتمبر په 1 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج کولو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو هم پریکړه کړې چې په دغه احتجاج کې به برخه اخلي. حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخیستو او پر 1 نیټه د سوداګرو د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي ادارې FPR چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل. خو د پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو دغه تنظیم وایي پر ټاکل شوې نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. تفصیل غلام غوس وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر ملک مهر الهي مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره ډېر سخت شرایط مقرر شوي دي.
دوی وایي چې هر یو دکان باندې پی او ایس به لګي، پوائنټ آف سیل او ډیوایس به لګوي، او بل دا دی چې ایف بی آر لدا اختیار شو چې هغه هر قسم کاروبار وي او هر قسم دکان وي نو هغه چې کم دی بغیر د تپوس جبرن چې کم دی هغه سیل ټیکس کې اچول غواړي. دوی خو ویلي چې موږ لوی دکاندارانو ته په نوټس یې ورکوو. دلته ای خبر کې ورکوټې دکاندارانو ته نوټس یې راغو. دوی وایي چې موږ چې کم دکان رجسٹر کړه نو هغه چې هغه سیل ټیکس رجسٹریشن قانون مطابق به نه چلیږي نو هغه کې کم نه کم 5 لاکھ ہوتی کا زیات نه زیات 30 لاکھ روپے موږ جرمانہ بکو. دا خو موږ چې کم دے 29 تاریخ باندې پروگرام کو دھرنا بکو اسلام آباد گھیراو بکو.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو د شریکی خونی مشر زاید الله شینواری وایي یو خو د صدارتي پرمانونو د لاري د ټیکس نوي نوي قوانين عملي کول د پخوا راسي را روان یو غیر آئینی کار دی، او بل د ټیکسونو راټولولو په هدف د سوداګرو سره د سختۍ کولو سره د هیواد اقتصاد وده نشي موندلې.
طریقه دا چې بحث وشي او ډیبیټ وشي او هغه نه پس د پارلیمنت منظور کینو ټیکس ورته. موږ اوس هم انکم ټیکس ارډیننس 15 کا دا اوس چې دا اوسه پورې دا یو قانون په شکل کې راغلی نه، دا یو ارډیننس په شکل کې راغلی. دغه اوس هم د کال کې 2-3 ارډیننس راځي نو د دې طریقې کار غلط دی. او دویم دې کې خبره دا ده چې څومره ټیکس افسران دي دوی ته دي اختیارات زیاتې لګیا دی. کارونه حکومت چې دي خراب شوي دي، بزنسونه خراب کړي دي، زموږ اکنامک ګروتھ شته نه دی او ټیکسونه خو اله روزي چې کړه اکانومي روانه یي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو د خونی پخوانی مشر فیض محمد خان وایي د ټیکس د دې نوي قوانینو سره به هغه سوداګرو باندې نور بوج پریوزي کوم چې د وړاندې نه ټیکسونه ورکوي.
ټیکس براډینګ نه کوي او اگزیسټینګ ټیکس پیر باندې بوج جوړی لګیا دي. نو زمونږ چې کوم کسان دي هغه دې احتجاج کوي چې دا اوس تاسو دا سمال ټریډرز کوم دي هغه زمونږ هغه دي خو هغه باندې ټیکس بوج نشته زیات. خو زیات بوج خو نه هغه غټ ریټیل باندې راځي.
خود خزانه وفاقی وزیر شوکت ترین د سپتمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې حکومت هڅه کوي چې د ټیکس نظام پراخ کړي او زیات نه زیات خلک د ټیکس ورکونکو په چوکاټ کې دننه راولي. حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د ټیکس قوانینو د 2021 د دریم صدارتي پرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې واخلي او د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د سوداګرو د احتجاج مخه ونیسي او هم په دغه لړ کې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د اف بی آر د چارواکو او د تنظیم تاجرانی پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره د مذاکرات وروسته یاد تنظیم د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. خو د ټول پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو یو بل تنظیم وایي دوی به د خپل پلان سره سم په یاد نیټه په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر د احتجاج په توګه راګیروي او خپل احتجاج به کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال کړي هغه خبره چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د پښتون قام پرستۍ پر اساس له افغان طالبانو سره خواخوږي لري پر ټولنیز رسنیو غبرګونونه راپارولي دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه پر ټویټر پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی تر هاشټیګ له مخې کمپاین چلیدلی او سلګونه ټویټونه شوي دي. تر عمران خان مخکې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف هم طالبان او پښتانه ملت پالنه سره تړلي ول. پښتنه دا ده چې د دې هیواد واکداران طالبان او پښتون ملت پالنه د یو بل سره له تړلو سره څه ترلاسه کول غواړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو شپږ اویامي عمومي غونډې ته شاوخوا 15 منټه وینا وکړه، خو په دې دومره اوږده وینا کې یوازې پر یوه جمله په پاکستان کې دننه سخت تنقید وسو. نوموړي د افغانستان پر اوسنی او پخوانی وضعیت، د پخوانی شوروي اتحاد او ترګریزه جګړه کې د پاکستان او امریکا په ګډون د نړیوالو پر رول رڼا واچوله. خو هغه وویل چې په امریکا او اروپا کې ځینې سیاستوالان د افغانستان په اړه پر پاکستان تورونه لګوي. د دې پس منظر بیانولو پر مهال عمران خان د پاکستان قبایلي سیمو ذکر وکړ چې په ادایا هغوی له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لري.
اوس به راشو د سپتمبر 11 ته امریکا ته بیا د پاکستان ضرورت شو، ځکه د امریکا په مشرۍ متحدانو یې غوښتل چې افغانستان اشغال کړي او دا د پاکستان له لاجستیکي مرستې بغیر نشو کېدلی. تر دې وروسته څه وشول؟ هماغه مجاهدین چې موږ ورته روزنه ورکړې وه چې د بهرني اشغال پر ضد جنګېدل او ویل یې چې جهاد دی، هغوی زموږ خلاف شول. موږ ته د امریکا همکاران وویل شول، دوی زموږ خلاف جهاد اعلان کړ. بیا له افغان پولیس سره د پاکستان په نیمه خپلواکه قبایلي سیمه کې چې تر خپلواکۍ وروسته هلته هیڅ یو پاکستانی پوځي نه و تللی، د دې سیمې خلکو له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لرله. دا خواخوږي د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قام پرستۍ یا ملت پالۍ پر بنیاد لرله چې ډیره پیاوړې ده.
خو د عمران خان پښتون کم پرستی له طالبانو سره د تړلو د خبره ناندریزه سوه او په ټویټر په دیاړه د پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی هیشټیګ لمخي کمپاین وچلې دی چې پکې د پښتون ملت پاله ګوند، عوامي نیشنل پارټي د مشرانو او غړو ترڅنګ پښتنو لیکوالانو، ټولنیزو فعالانو او ځینو غیر پښتنو برخه واخیسته او د وزیر اعظم پر څرګندونو یې تنقید وکړ. لیکوال محمد تکی ولیکل، طالبان پښتون ضد پروژه ده، نه چې پښتانه ملاتړ کوي. د ټویټر بل فعال عمران خان لیکلی، طالبانو تر ټولو اول پښتون شناخت په نشه کړ. دوی په قبایلي سیمو کې د مشرانو یو پوره نسل له منځه یووړ، ځکه چې د پښتنو جرګه چې د روغې جوړې سمبول دی د دوی په مخ کې خنډ و. دغسې عوامي نیشنل ګوند چې وایي طالبانو یې تر زرو زیات غړي وروژلي، د خپلو ځینو وژل شوو غړو او مشرانو عکسونه هم خپاره کړي. د دې هیشټیګ له مخې په سلګونه ټویټونه وسول. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبرو کولو سره اخر څه ترلاسه کول غواړي. د دې په جواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې پخوانی مشر ډاکټر منهاج الحسن وایي د ده په فکر پاکستان هڅه کوي چې نړیوال وهڅوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي د سپتمبر پر 16مه نیټه مشالې ډول چې طالبان له پښتون ملت پالنې سره هیڅ تړاو نه لري بلکې هغوی د مذهب پر اساس مبارزه کوي چې په کې غیر پښتانه لکه ازبک، تاجک او پنجابیان هم شامل دي.
اوس ښکاري داسې چې دېش باز خلک دا غواړي چې دوی نه د مذهبي چاپ لري شي، ولې چې دنیا کې خو د مذهبي انتها پسنده ته خلک ښه نظر سره نه ګوري کنه. نو دا نشنلزم یا قومیت داسې شاید چې په بهر ملکونو کې یا هېوادونو کې هم دومره خلک ورته په بد نظر نه ګوري. خیال خو دا د عمران خان چونکې غواړي چې دته دغه میلاو شي، ریکګنیشن میلاو شي لکه دنیای اومني د طالبانو حکومت، نو دې وجه نه هغوی هغه مذهبي چاپ لري کول غواړي قومیت
سره. عمران خان د پاکستان لومړی واکمن نه دی چې افغان طالبان یې له پښتون کمپرستۍ سره تړلی دي. تر دې وړاندې د دې هیواد پوځي ولسمشر جنرال مشرف هم طالبان پښتون ملت پاله بللي ول چې د ده په وینا د خپلې خاورې د آزادۍ لپاره جګړه کوي. هغه مهال هم پښتون ملت پالانو پر جنرال مشرف نیوکې کړې وې. همدې ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې غواړي چې په افغانستان او پاکستان کې فعاله پښتون ملت پاله ډډې تکړي او طالبان د پښتون ملت پالنې استازي وګڼي. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی پاکستان اور پاکستان امنیتی اور جاسوسی ادارے تل دا فکر کبھی چوازی یو افغان یا پشتون کام پرستی وجود دری او هغه دا د طالبانو کام پرستی. دوی د طالبانو له کام پرستی پرتا بل پشتون او افغان کام پرستی نه منی. په افغانستان کې او په پاکستان کې هم ملت پاله استا او دوی غواړي چې هغه وي ختم کړي. نو ځکه د زړه خبره د عمران خان پر خوله راغله. د عمران خان پر څرګندونو د سوي تنقید پاړه د حکومت او نه هم د نوموړي د ګوند لوري څغبرګون یا سپیناوي مخې ته راغلی دی. سربېره پر دې چې د افغان او پاکستاني طالبانو په لیکو کې د پښتنو شمیر زیات دی، خو د غدواړو ډلو په مختلفو موکو د ملت پالنې مخالفت کړی او دې ته د مسلمانانو د تقسیم په سترګه کتلی. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د افغانستان نوم په اسلامي امارت بدل کړی، افغان ملي بیرغ یې په سپین بیرغ اړولی او په ځینو سیمو کې د خپل تعبیر او تشریح شوي اسلام له مخې خلکو ته سزاګانې ورکړي. دغه سي د پاکستان په قبایلي ضلعو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تحریک راپورته شوی او په دې سیمه کې د ترګریزې جګړې په اړه د پاکستان د تګلاري او وسلوالو طالبانو پر ضد لوی لوی جلسې کړې دي.
په افغانستان کې پاتې کیږو ورزو کابل ته. په افغانستان کې میشته مسجد کام له پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تګ راتګ کې ورته اسانۍ پیدا کړي. په افغانستان کې میشته د مسجد کام ځینې مشرانو مشالیرو سره په خبرو کې وویل د پولي دواړو غاړو ته خپلویو سره سره جایدادونه لري خو تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دي. نو پاکستان حکومت دا ستونزه هواره کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازی اقبال اپریدی وایي په وزیرستان کې د مسجد کام مشران او منتخب پارلیماني استازی دي. جرګی په صورت کې په اسلام آباد کې له متعلقه چارواکو سره وویني نو حکومت به ټولې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد چې د کابل نه راپور کوي.
په افغانستان کې مشته مسجد خپل سیمو ته د تاګ رو تاګ په وخت د پاکستان حکومت نه د سہولت جوړولو غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د افغانستان لوګر اوسیدونکو غلام صدیق مسجد مشال ریډیو ته وویل
مسجد خو ډېر زیات دی. په لوګر کې ډېر زیات کورنۍ دي، تقریبا 500 کوره دي او دغه نور اور په غزنی کې شه دي او په وردګ کې ډېر زیات کلی پروته دي، داس په کندوز کې هم پروته دي، دلته په کابل کې مختلفه ولایت ډېر غټ مسجد پروت دی. ډېر شخوارۍ دي، بلل ځای دی، مان ځای دی، شمن خیل دي، دا غونډوله ته پروت دی. او بل پاکستان حکومت نه میږ دا خواهش کوي چې کوم شناختې دي د میشته مشکل وي، دا باید د میش سره لیار یوسي، ځکه چې د میش وره هم ځکې دي، دل هم ځکې دي، وره په وزیرستان کوم ډېر جوت هم ځکې دي، دولت هم د میش ښه بودی دي، ښه مخور خلک پکې دي، مشروم پکې دي. نه دا پاکستان میږ دا خواهش دی چې میش سره چې څه خبره د میش مشکل وی باید حق حل کی.
په افغانستان کې مشته د دوی نورې مسجد مشرانو خبرې هم وار وی.
زه حاجی عتیق الله مسجد لوګر اوسیدونکی یم. په وزیرستان کې ځای نشته دی، دلته په افغانستان کې مشته دی. ډېر مشکلات یې مشته چې که دولی سي کنه ویسې په تذکیر هم پرېږدي، اورې خو بیا نور دغسې مشکلات شته دی، بونډرۍ راباندې باندې دي کنه. دا ډېره مهرباني وي د هر حکومت نه چې د میژا سپورښت وکړي.
زه غلام فاروق د لوګر ولایت محمد اغب ولسوالۍ د بغجان د کلي اوسیدونکی یم. میژ دلته خو ډېر مسجد اوسېږي. د نادرخان او د ظاهرشاه په وخت کې، د امان الله خان په وخت کې مسجد او وزیر دا خلک ډېرې غټې غټې چوکۍ لرلې، هم په فوج کې، حتی تر وزارت داخله پورې هم د میژ مسجد خپله وزیر داخله تېر شوه. د افغانستان په حکومت کې مسجد خلک چې دي په افغانستان کې ښه کاروباري خلک دي، ښه ژوند یې هم جوړ دی. میژ کې مسجد په پاکستان کې اوسېږي، دا ډېرې اړیکې سره لري، حتی تر برین سره تګ روتګ ته مړي ژوندي ته ټول ته میژ سره روسي د هر څه نه سره خبرېږي.
مشال ریډیو چې د افغانستان مسجد غوښتنه د سیفران پارلیمانی سیکرټري اقبال افریدی مخې ته کښې شوه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
دا خو که بالفرض د COVID-19 د وجې یا بالفرض د موجوده حالاتو د وجې چا ته تکلیف رسېدلی وي، نه خو په سعودي کې چې کوم خلک پراته دي هغوی ته هم رسي. دا موجوده حالات خو دي لږ ټینس، د افغانستان نه د امریکې تګ او هلته طالبان حکومت او دا هر څه لکه چینلایز کېدل او د دې خو خامخا ټیملي باقي په دې کې د وزیرو یا د مسجدو دپاره د هرې علاقې مینې موجود دی په پارلیمنټ کې، چې په کوم ځای کې رکاوټ وي، په کوم ځای کې مسلې وي، کوم عوامي نمایندګان دي د علاقې، هغوی سره روابط ونیسي او هغوی د یو ډیلیګیشن راشي اسلام آباد له چې د هغوی سره د داخله کار وي، د هغې مینېګان به ځان سره راولو، دا ټولې معاملې به ورته سیده کړو.
په افغانستان کښې د مسجد مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت ته د دوی سویلي وزیرستان ته په تاګ شې جوړ خنډونه زر لرې کړي چې دوی په اسانه خپلې سیمې ته تاګ روتاګ کړای شي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 621، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. خیبر پختونخوا لرې پرتو کلیوالو سیمو کې غیر رسمي سکولونه یا کمیونټي سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په چارسده کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي د کمو تنخواګانو او عملی په شمول یو شمیر ستونزې لري، باید د ماشومانو راتلونکي او زده کړو ته حکومت لومړیتوب ورکړي او د دوی دغه ستونزې هوارې کړي. بلخوا د یاد ادارې چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې د دوی ټولې ستونزې او کمۍ پوره کړي. په دې اړه پېښور نه شبیر احمد جان تفصیل وړاندې کوي.
دا ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمې شمیرو تر مخه دا وخت د خیبر پختونخوا په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 2600 کمیونټي سکولونه دي. دا هغه سیمو کې دي چرته چې سرکاري سکولونه یا نشته دي او یا ډېر لرې دي. په دغه سکولونو کې د 1,00,000 نه زیات ماشومان، هلکان، جنکې زده کړه کوي، خو د دغه سکولونو استادان وایي چې د کمو تنخواګانو په شمول یو شمیر ستونزې لري. د چارسدې شبقدر مټه مولخیل سیمې یو استاذه عظما بیبي وایي چې زیاتره مور پلار د کاري سکولونو په شان اسانتیاوې د دوی نه غواړي، کوم چې دوی په خپلو کمو وسایلو کې نشي برابرولی.
زمونږ د کلي خلک چې کم دي نو د هغې د موریانو پلاران دا خبره کوي چې آیا ګورمنټ سکول کې خو دي ته داسې شیزونه میسر دي او دا دي، او زمونږ علاقه کې چې سکول دي نو هغې نه ګورمنټ سکولونه فاصله کې ډېر زیات دي، نو ماشومان هغه ګورمنټ سکولونو ته نشي تللی. او هغې وایي چې تاسو دوی له دا ګورمنټ سکولونو سره یو شان مراعات ورکوئ. نو مونږ خپل کوشش کوو، مونږ ماشومانو له په ذاتي پیسو باندې اکثر له کاپیانې، پنسلې وغیره والو، ځکه چې دې کې ډېر ماشومان غریبان یتیمانانی بیچاره ک ډیر زیات لکه کمزوري خلک دي کې سبق وای نو زمونږ تنهام کم از کم سر لکه ډیره کمزوري ده مونږ داسې نشو کولی چې مونږ خپل ځان مو ساتو او دا ماشوم هغه فیسیلیټیز هم پوره شو نو که زمونږ دی سیلری کې لګ دغه او شو نو او یاد حکومت د طرفه دی ماشومانو ته صفان دغه ملو شو
د مندیزو سیمې تصرف ناظرین وای چې 2015 کال نه خپل کور کې کمیونټی سکول چلوي او زده کوونکي پوهنتونونو ته هم رسیدل دي خوای چې په یوازې تن سکول چلوي چې ورته اوس د زده کوونکو د زیات شمیر لوجې ګرانه شوې ده
په هغه ټایم کې سکول به زموږ په ایریا کې ونه صرف یو د الکانو سکول نه پرایویټ ونه چې دي لکه ګورنمنت سکول هغه ځای کې اویرنس هم نو بل زما ډیر ماشومان شکر دی الحمدلله زموږ سکول نه چوتې د سٹارټ نه موږ سره هغه څوک بي اس کوي سو بي اي کوي زموږ په نړۍ مسائل دادي چې لکه یو ټیچر ده فار ایگزامپل زه هډ ټیچر یم زه 5th او 4th کلاس پڑھاوم زه 5th کلاس لپاره مکمل ټایم ورک کوي زه چېبل سکول د دې سره سکول ریپرزنٹیشن کوي بیا افیشل وست کوم دی زمانه پاتې کوم زه افیشل کوم من کلاسز پاتې کی سٹاف مکمل لرا کړی سر لکه زم چې موږ د سٹاف ما سره د سٹاف ډیر زیات کمی دی
دا بالولی اتمانزو نفیس ګل وای چې د کم تنخواګانو باوجود د دوی د زده کړو معیار غوره دی نو باید د ګرانې او د نورو سرکاري استادانو سره سم دی دوی د خپل مهنت سله ورکړي
چې زمونږ د ګورنمنت سکولونو د پرایویټ سکولونو اسسمنټ شو مستر هغه کې پرایویټ سکولونو په فرست پوزیشن باندې او سیکنډ پوزیشن باندې زمونږ کمیونټي سکولز بل دا چې زمونږ ټیچر چې کم دي هغه دومره کم تنخواه کې ډیر زیات کوشش کوي چې کله 2010 کې ما سکول کلو کړل او هغه ټایم کې چې وو نو سیلری 5000 وا په 5000 کې دا هر څه نه پوره کېدل کمیونټي سکول ټیچر چې دا هغه یو خالام ده هغه یو چوکیدار هم ده هغه یو ټیچر هم ده هغه یو هډ مستریس هم ده
ولې په دې اړه مو چې کله د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه پاچا صدا کې پروګرام منیجر سید امجد علی شاه نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې هر ډول ستونزې هوارول لپاره دوی ګامونه پورته کول پیل کړی دي او د دوی سره د وړاندې پشان اوس د پنګو هیڅ کمی نشته دی
ګورنمنت چې کوم دی نو د هغه پروګرامز دي او په هغه کې چې کوم دی نو دا ګیپس کوم تاسو تخکاری اوم د دې ګیپس ختمولو لپاره مونږه په دې باندې دا کار روان کړی فند کمی شته او کل دوا مسائل راغلی خو اوس د سینې دا شکر الحمدلله اوس موږ فنڈز ہوم اویلیبل دی کمزے کے استاد پکار دا ٹیچرز نور پکار دی ضرورت تے کمزے کے سٹاک ضرورت تے اگم گے ٹول دین نی ڈلو اوغا پورا کو
نوڑی جا تکلا چدا ٹول استادانو لے نوے جدید او دا ٹیکنالوجی پ بنیاد روزنے شروع کڑ دی چے ب پر دوی دا حکومت دا گامون او پریکلو نا او حکومت دا دوی دا ستونزو او کارکردگی نا دا موبائل اپلیکیشن دلارے خبر دے شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاقزی خبرې وکړي اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استاد ټاکل شوی و د ملګرو ملتونو پر دې پیکړه طالبانو هم خبرګون خبدله د دقیق خبرګون پر اساس زموږ همکار اسدالله الودین دا راپور برابر کړی
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحاقزی وي اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و اسحاق زای داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا جواب نه دی ورکړی خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني
ما حمایت مردمی داریم
موږ ولسی ملاتړ لرو دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحاقزی د طالبانو لراته مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
دس مشال ریډیو ته وګي د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو فیصله کړې چې د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې کیدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکس په قوانینو کې د دریم بدلون 2020 په نوم د صدارتي فرمان خلاف د دغه احتجاج اعلان د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران کړی دی. بلخوا وفاقي حکومت د دې قوانینو په اړه د تاجرانو د ځینو تنظیمونو سره په خبرو اخترو بوخت دی. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه فیصله اعتراض کړی چې د دوی استازي د ملګرو ملتونو په شپږو یامي عمومي غونډه کې ګډون وینا نشي کولای. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي غلام محمد اسحاق زئی به د ګل پورل د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا کوي او دا چې طالبان په عمومي غونډه کې د ګډون او وینا حق نه لري. په بلوچستان کې وسلوال برید کې امنیتي سرتیرو ته مرګ شوبلا وخته د پاکستان پوځ د عامر کو څنګه آی ایس پی آر پون په یو بیان کې ویل د وسلوالو په مچ سیمه کې د سرحدي عسکرو په یو چک پوسټ برید وکړ چې پکې یو امنیتي سرتیر ودل شو او دوه نور ټوبل شو. تر اوسه د حمله ذمہواری چا نه ده منلې. طالبانو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل پروازونه بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل شوې. دغه هوایي ډګر چې 13 میاشتې بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال په جزوی توګه ویجاړ شوی و د قطر او ترکی په مرسته بیرته جوړ شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي ادارې IAEA ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د اټومي بټیو ورکشاپ ته یې لاسرسی ومومي. د ستمبر په 12 د IAEA سره شوې تړون تر لاندې ایران موافقه وکړه چې د خپلو اټومي مرکزونو د سارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکوي چې د حساسو مرکزونو ویډیو ریکارډولو عمل دوام ولري.
د منور شانه مو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز اورېدو او سترته ونې د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د مشال مرکه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین میلمه دی. نوموړی وایي د غورځنګ هلیدلې د تنظیم ساده له وجې د ځان ښکار وي او ډېر زر به د تنظیم ادارې او د دې مشران اعلان کړي. منظور پښتین وویل چې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ملي جمهوري غورځنګ سیاسي ګوند جوړېدو وروسته یې ګمان کوو چې ډېر خلک په پی ټی ایم لاړ شي خو داسې ونه شو. ولسونه اوس هم له پښتون ژغورنې غورځنګ سره ولاړ دي. د مشال مرکې خپرونې کوربه ګلیاز دی. راځئ چې واورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمر ودونکو زستاسو کوربه ګل ایازم د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې منګه د پښتنو سیمو وتلو شخصیت سره خبرې کوو. دا غوی د کار د ژوند او د مبارزې په اړه و دا غوی د خلینو اورو او په موجوده حالاتو کې څنګه تاسو معلومه ده څنګه حالات روان دي. نو په دې کې او په ځانګړي توګه په پښتنو سیمو کې په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ډیر مهم کردار دی. غورځنګ مشر منظور پښتین را سره ملمه دی. منظور تاسو په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم. مننه.
خدای مو خوشاله تاسو ته ورزنګو
سلامات. ډیر مننه تاسو نه هم. منظور لکشانی پلو حلو ظلمانی تاسو کې لکشانی من قدرمنه اوردون کې خبر کړي چې تاسو کمی هلی زلی وس پا موجوده وقت که سنگ روانی دی؟
در سه وقت کی گی چه پشتون جغورن غورزنگ در تنظیم در جوڑول و در عمل سرا مخواخته نو در تنظیم جوڑول در لویا انرژی واری زکه هم چه دا در تحریک اول زلده نو اول زل تنظیم جوڑول مشکلات او انرژی او وقت دا طول در زیاد واری نو در چو میاشتی کی گی چه مون که در ایگی سرا تحریک و اوس پا آخری مرحله که دا در دې د وجې چې زمونږ تنظیم سازی شروع و تنظیم جوړېدل شروع و نو زمونږ په هغه اعمالو کې هغه تېزی نه و بلکې رسوستی د دې وجې کېدله چې لږ مونږ په دمه سره په ټیک طریقه سره هغه تنظیم جوړ کړو. اوس تنظیم تقریبا په جوړېدو ده. بیا هم د تنظیم د جوړېدلو په دوران کې هم پښتون ژغورنې غورځنګ چې څه مسایل وو په هغه باندې خپل غږ پورته کولو اوس هم په نږدې ورځو کې زمونږ یعنی د خپلو کیدیانو دپاره هم احتجاجونه شی کېږي ورسره به چې څومره د وطن حالات دي په دې به هم په راتلونکي کې زمونږ هغه خپل عمل بیا جاري کېږي چې کله تنظیم کمپلیټ شي په نږدې وخت
سو ورځو کې لکه څنګه دا خلک وای مونږ ګورو هم جلسې جلوسونه به تاسې وخت په وخت کول او لا ډېر په کم راځي خو تاسې څنګه د دې علت بیان کو تنظیم جوړونی نو تنظیم جوړښت په اړه مانی کله شانې معلومات شریکه څنګه تاسو وی چې سو ورځو کې ودې یو حتمی شکل مخې ته راشي ته په کم مرحله کې دی او دې کې تاسو څه نوی بدلون راوستي دی کنه؟
او دا تنظیم چې کوم دی دا په اردو نه زیات په ادارو باندې ولاړ دی. په دې کې داس ادارې کار کوي زمونږ په مرکز کې هم په ضلع کې هم په صوبه کې هم چرته چې تنظیم وي هلته به دغه داس ادارې کار کوي او هغه داس ادارې کې به زمونږ ملګري هر یو ته خپل یعنی کار ټاکلی شوی وي چې ته به دا کار کوې هر سړی سره به خپل ټاسک وي. مهم چې کوم ادارې دي په هغه کې د یعنی ټروت سیل د رښتیاو چې کوم اداره ده هغه به دا معلوموي چې په دې تیرو شلو کالونو کې څومره میسینګ پرسنس شوي دي یو فرد په ډیټیل راخلي څومره اکسټرا جوډیشل کلینګ په بمونو کې یا عام په د جنګ کې څومره شهادتونه شوي دي چونکې دا تنظیم په هر کلي کې موجود دی لهذا په هر کلي کې به یو تن دې ته ناست وي چې هغه به د خپل کلي څومره په دې شل کالو کې په دې جنګونو کې شهیدان شوي د پښتنو د یو ډیټا ویت سټوري یعنی ویت سټوري هغه فیملی به کمنټ اخلي چې تاسو باندې څه تیر شول څه نه او داسې څومره مارکیټونه څومره کورونه ړنګ شوي دي دا ټروت چې کومه اداره ده دا به کار کوي په دې باندې چې د دې رښتیا معلوم کی چې په دې شت کال کې د پښتنو نقصان څنګه شوی دی. د دې نه علاوه د پی ټی ایم بل اداره ده یعنی قانوني اداره ده دا په هر ضلع کې 15 کسان دې ته وکیلی وي چې کله هم د پی ټی ایم په ملګرو څه مشکل راځي نو دغه اداره په عدالت کې د دوی لپاره کار کوي د وکیلانو بندوبست په دوی کې وخت په هم وکیلان وي او هر ډول سیټاپ په دوی لپاره کوي او کچېری پی ټی ایم په څه حق لا باندې د چا خلاف قانوني کاروایی کول غوښتل نو دغه به اف آی آر هم کوي دا بل قانوني کاروایی کوي. جلسه د جلوس د احتجاج د دې ټول اړوند څومره قانوني کارونه دي ته په دا اداره کوي. بل اداره زمونږ د مالی اداره ده د مالیاتي اداره چې کومه ده هغه به یوازې دا نه چې د پی ټی ایم غبا فند ریزنګ د کوي یا د دوی فند په شفاف ساتي ورسره به دا په هر ځل کې دغه اداره به د منځي د ضلع جاج هم اخلي چې په دې میاشت کې په زمونږ په ضلع کې څومره یعنی کاروبار شوی دی څومره په مخ تللی دی څومره په شا تللی دی دا به د مارکیټینګ سیستم چې کوم دی په دې به هم
دا کار ونی چې فنډونه راغونډولي دا به د اسسمنت او د دې جاج و مخلي چې د پښتنو په سیمه کې کوم مالیاتي یا کوم خلک کاروبارونه کوي نو په هغه اړه به هم معلومات لري دوی
هغه اړه باندې به دوی منځ دا ریپورت پېښ کوي چې د څه کوم شی کمیږي کوم څه زیاتېږي تر څو چې یو کام خپل مارکیټینګ نه وي مرته معلوم دوی ته خپل د وطن کاروبار نه وي معلوم هغه کام خپل فیصله بیا کولای هم نشي تر ټولو لوی معلومات د یو کام د فرده وي چې هغه د خپل کلی نواخره تر شهرونو پره د مارکیټ معلومات دوی ته وی چې دا په کوم اړه روان دی او تباہی او بربادی سره مخامخ کیږي که په مخ روان دی. دغه داسې په زمونږ یو اداره یعنی دغه د پاره وی رابطه کمیټې چې ورته وایي رابطه کمیټې چې کومه په ضلع کې وي هغه به سوري په ضلع کې هغه به په ضلع کې چې څومره نور بندونه یا تنظیمونه دي سوله ییز سیاسي هغو سره به اړیکې نسي سیاسي اهمګي به پیدا کوي. د پښتنو په منځ کې سیاسي سپیس ولې د خلا ولې ده دغه خلا کمولو کوشش به کوي. داسې چې کومه صوبایي ده هغه به په صوبه کې کار کوي او مرکزي چې کومه کمیټي وي هغه به په مرکز کې د نورو یعنی دلته بلوچ اوسېږي سندیان اوسېږي کشمیریان اوسېږي د نورو قانونو د دوی د تحریکونو د تنظیمونو دغه سره اړیکې نیسي او د دوی سره به هم آهنګي او مشترکه څومره کار کولی شي په دې باندې کار کوي. د دې نه علاوه زمونږ نور هم ډېرې ښې ادارې دي چې زه یو بیانوم لیست به اوسي خو ټول زموږ د یو کار دپاره دغه ادارې جوړې دي دا به په یعنې د ادارې په توګه باندې کار کوي. لس ادارې به وي هر اداره کې کم سه کم پنځه کسان وي خو د دغو پنځو یو کس کوآرډینیټر وي یو یې هیډ وي د څلور کسان د هغې سره کار کوي. دا به په هر ځای کې که مرکز دی که ضلع دی که صوبه ده د کابینه به په دې طرز وي.
منظور په څنګه تاسو ویلي چې تاسو په عہدو باندې باور نه لري بلکې په ادارو لري او د تنظیم جوړښت هم په دې باندې ولاړ دی. په دې رسو کې تاسو د خبریالانو لپاره یو واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
دا خو خیر په د اوس وختونو کې د دې لپاره جوړ شو چې د پی ټی ایم په حق باندې کوم معلومات وي چې اور کول کیږي. اوس د څو وخت چې تنظیم را جوړیږي نو تنظیم به په خپل اطلاعات او نشریات څنګه لري او اطلاعات نشریات څنګه کار دغه دی چې هغه به د پی ټی ایم په حق باندې چې څومره نشریات دي هغه به هم خپروي اطلاعات ورسره ورسره به په دې وطن کې چې څومره هم معلومات راغونډېږي هغه ټولو ته به کتابي شکل هم ورکوي او چې څومره د پی ټی ایم کار دی هغه هم او څومره د پښتون کم غمونه درتونه دي دې ته هم د ټولو ته به کتابي شکل هم ورکوي. نو اطلاعات او نشریات پوره د دې دپاره سل او د اطلاعات او نشریات چې کوم کوآرډینیټر وي هیډ وي هغه به د پی ټی ایم د ترجمان حیثیت لري.
دا مشال اړیکو خدمات اودونکو مشال مرکه کې را سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ملمه دی یو ولک شندمالو او د دمی رستو بیا به منظور پښتین سره خبرې اترې جاری ساتو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیر وروستو د پښتون ژغورنې مشر سره خبرو ته ادامه ورکو. منظور تاسو ډېر مخکې نه دا یو خبره تاسو په بار بار کوله چې تاسو پارلماني سیاست باندې یقین لکه پارلمان ته تګ نه غواړي پارلماني سیاست نه کول غواړي سیاسي جهت باندې یا ذات یقین کوي ولی دا پښتنه بار بار خلک کوي ولی تاسو دې کې هغه کوي فرق کوي تاسو څه ګڼئ چې دې سره تاسو خپل هغه اهداف ترلاسه کولی شئ یا هغه مبارزه چې تاسو کوم شروع کړې ده پیل کړې ده؟
داسې وشي هم بلایا صاحب چې یو خو پی ټی ایم چې اول جوړېدلو نو مونږ چې کله هم درنه وکړه په دې نه پس تر کویټه پر راتللو نو نن هم په ریکارډ خبره پرته ده چې هلته ټولې جلسې مونږ ته هلته سیاسي اتحاد به کولې. هغه سره زمونږ اول کمیټمنټ دوی اداره سره خو تاسو که چیرې پارلماني خلک یې ووټ غواړي نو ووټ مونږ ځان ته خپلې جلسې کولای شو. که تاسو چیرې کامی یعنی د کام او د وطن سیاست کوئ چې هغه ته څه شګړه راشي مفادات یې وګټل شي نو په هغه کې به مونږ درسره ونه وغوښتل چې مونږ د ووټ دپاره نه بلکې د دې کام وطن د مفادات دپاره په دې ریاست یو پرشر جوړول غواړو. نو هغه ټولو ملګرتیا وکړه او زمونږ په هغه وخت کې اعلامیه خوره شوه چې مونږ به د پارلمان د لارې نه بلکې په غیر پارلماني توګه مزاحمتي سیاست کوو. نو چې کله هم دغه وشول په اغه نه پوس دا فیصله اوس وشوه اوس نیکست دا فیصله څوک بدلولی شي؟ فرد که اداره نو فرد نشي کولای په پی ټی ایم کې چې فیصله بدله کی اداره کولای شي یعنی مرکزی اداره به په یو اکثریت رائے سره په دې باندې یو ووټ چوي. دا د ټول پی ټی ایم د مرکزیت پر اکثریت رائے باندې ټاکل شوی دا چې پی ټی ایم به په غیر پارلماني توګه باندې دلته مزاحمتي سیاست کوي. د دې غره د هم چې دل یعنی په پی ټی ایم کې مختلف ګوندونه سپورټ هم کوي، د جلسې جلوس ته هم راځي، او ورسره ورسره کچیر مونږ په دې غږ کې لاړ شو چې یعنی خامخا مونږ په پارلمان ته ځو، په هغه مقابله کې به مونږ د هغو ګوندونو سره هم په مقابل کې راځو چې کوم زمونږ په سپورټ کې زمونږ سره ولاړ دي. نو یو خو هغه غږ کوي. دوهمه خبره دا ده هم چې دغه فیصله چې کومه ده، د فرد کار نه دی، دا یو ادارې کار دی چې هغه وکړي. په پی ټی ایم کې واضحه خبره ده چې فیصله به فرد نه کوي، منظور به نه کوي، مرکزي اداره به کوي. نو دا د مرکزي ادارې مشترکه تر اوسه پورې دا مولو فیصله ده چې دغه به دغې شنبه نه مونږ په مخ باندې بوزو. که چیرې یو فرد وغواړي چې دغه نو هغه رایه پېښ کولای شي، فیصله به په جمهوري توګه مشترکه کېږي.
تاسو څنګه خبره کړئ په جمهوري توګه معنی تاسې دننه په تنظیم کې یو بغښته خو تاسو اوس په دې رستو کې ډېر نږدې ملګري هغه خپل یو پارټي جوړ کړ، نېشنل ډیموکراټک موومېنټ. نو آیا تاسو سره څه اختلافات وو او کنه؟ هغه مخکې نه دا ویل چې پارلماني سیاست باندې زیات خبره کوله، د موسم خبره کوم. نو آیا دې سره به تاسو په تنظیم باندې غورځنګ باندې اثر پریوزي؟
اول خو مونږ فکر کوو چې دې شي زموږ په غورځنګ اثر پریوزي، خو چې کله مونږ ولوسونه ولیدل چې هغه کلک د پی ټی ایم سره ولاړ دي چې خوا دې خوا نه ځي، نو پوه شولو چې داسې څه خاص اثرات یې نه ولرل. د خبرې نو پی ټی ایم سره ولسونه اوس هم هغه شان ولاړ دي، هېڅ خوا دې خوا نه دا نه وو غاټو ته تللي دي، نه داسې بله مسله شته. یو څه تنان چې دوی اول نه ملګري وو، هغې نه دوا نور ټول پی ټی ایم په خپل ځای باندې، په خپل موقف باندې، په خپله تګلاره باندې، په خپله هغه فیصله چې ټولو مشترکه کړې وه چې دوی هم پکې شامل وو. دا فیصله چې مونږ کوله چې پی ټی ایم بغیر پارلماني په دې کې دوی شامل وو، دوی په هغه باندې هغه ورځ مونږ ویډیو هم کړې وه، دوی را سره ولاړ وو، کام ته مبارکباد ورکړي چې مونږ آئین جوړ کړو. نو هغه آئین زمونږ تګلاره وه، په هغه باندې دوی د څو کسانو نه دوه نور ټول پی ټی ایم په هغه شان په خپل ځای ولاړ دی. نو مونږ نه شمارو چې داسې څه اثرات به یې وي. اثرات هلته وایي که چېرې ولسونه د پی ټی ایم نه تللي وای دوی سره وای، بیا به پی ټی ایم په دې باندې دا کولو چېره خو اوس د دو، چونکه ولسونه خپل د پی ټی ایم سره ښه کلک ولاړ دي، نو هغه اثرات یې شته. باقي دغه خبره چې دوی په پارلماني سیاست یقین ساتلو، نو ظاهره خبره ده دوی د پارلماني ګوندونو سره اول تعلق لرلو، نو بیا په کار وه چې دوی هغه ګوندونه نه وای پرېښودلي. خو دوی پی ټی ایم ته راغلو، پی ټی ایم چونکه غیر پارلماني وه، درې کاله دا بیانیه دوی سره مشترکه چلوله، او بیا چې آئین جوړېدلو په هغه آئین کې دغه شکل لیکلو کېدلو، نو دوی په دې باندې اتفاق هم کړی وو. باقي د اثراتو خبره نو زما نه شي چې داسې ډېر څه اثرات به ولري.
خو یو خبره دې کې ده چې منظور په دې کې که موږ وګورو نو پښتنو دغه خو تقسیم شو کنه، اوس که ګورو ملت پال ګوندونه هم ډېر زیات تی او پارلماني هغه هم ګورو، نو په دې باندې سرما خبرې هم شوې وي، خو هغه چې د بیاني پوری خبره ده. تاسو څه ګومان کوئ چې د نوی ګوند جوړولو سره آیا دا چې کوم مسلې پرتی دي دا به واقعي حل شي؟
زما نشي خیال چې د پښتنو تقسیم د پښتنو مسلې حل کولای شي. زما خیال دی چې د پښتنو اتحاد د پښتنو مسلې حل کولای شي. پښتانه اوس هم د محکومیت او د محرومۍ ژوند، بیا د تقسیم در تقسیم پوزیشن یې لا نور هم د یو بل تازه او د یو بل نه متنفر کول د مخالفت سبب جوړوي. هغه بیرته کام کمزوروي. د کام مفادات دادي د پښتون وطن، د پښتون ولس مفادات دادي چې پښتانه ټول په یو ځای وي، مشران یې او د دوی دپاره په یو ځای کار وکړي. دا په دې کې د کام مفادات دي. که چیرې مونږ تقسیم در تقسیم ځو، په دې کې د کام مفادات نه دي، نو زموږ دپاره هر فکر، هر یو عمل د دې اخیری دلیل چې زه وایم هغه به زما کام او زما وطن وي، د دوی مفادات وي. نو زه چې د وطن او د کام مفادات وینم چې په یو شي کې یعنی په تقسیم کې نه پوره کېږي، هغه په یونټي کې پوره کېږي، نو زه کوشش زموږ دا وي چې یونټي زیاته شي د تقسیم په ځای. خو بیا هم زه به دا ووایم چې که پښتنو ټول یوه یونټي درلودای، یو تنظیم وای، مضبوط وای، دا به د دوی خوشقسمتي وای. دا ته به بدبختي ووایم چې پښتانه د تقسیم لیډر زیات
نو د دې لپاره د دې رايو ځای کول لپاره کوم ګورو د پی ټی ایم ک لومړنې بڼه موږ ګورو نو زیاتره ټول پښتانه ملت پاله ګوندونه په دې یو پلیټ فارم باندې راغونډ شوی هم خو اوس ګورو چې هغه کې تغییر راغلی دی بدلون راغلی دی اوس تاسو نه خلک اوس زی
دادا سوی هم چې اصل کې ملت پاله ګوندونه چې کله په اول وخت کې یا ملت پاله نه علاوه نور هم چې څومره ګوندونه وي د پښتنو سره تعلق لرلو ایون چې کوم هم ګوند دی چې یو پښتون به پکې هغه راغلل د پی ټی ایم سره یې مشترکه کار شروع کړ نو تاسو یې نتایج هم ولیدل ریزلټس یې هم ولیدل چې د کام په فایده کې لاړ لته د کوم مفادات یې دوم چې هغه پڅ کې خو کله هم چې موږ د تقسیم طرف ته ځو نو موږ ته نقصان د کوم نقصان شروع شي اوس دا خبره چې پی ټی ایم نه دوی تللی دي کنه تللی په دې باندې خبره کوم زه وایم د دوی دا یره وا چې پی ټی ایم یو ګوند جوړیږي نو که موږ یې سپورټ کوو نو دا خو د ځان بل ورځ به موږ ته نقصان رکوي زه به یو شی سپورټ کوم بل ورځ به هغه شی چې غټ شي ما به خوري نو اوس چې کله دوی ته واضح شول چې پی ټی ایم د دوی په مقابل کې څه ګوند نه جوړیږي نو اوس په دوی بیرته بیا واپس تقریبا ټول د سګوندونه چې ملت پاره دی او ټول زموږ سره په نوي وخت کې راپته دا کړی دي چې موږ زموږ د سبق سره جاري وي
په دې کې به د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ هم وي
نو څنګه به ځپته راپته خو نه در سره شوي خو موږ په ټول پښتنو باندې په ټول دنیا باندې غږ کوو چې ټول دنیا دې بلکې پښتنو نه راغو هم چې څوک کولای شي دا د انسانیت د انساني حقوقو ته هیڅ
اوسم دا پی ٹی ایم زیاتره کارکونان بندیان دي او په دې کې کوم ګورو د علي وزیر نو هم راضي تاغي د فار استاسي جدوجہد کم زیاتره ورسید او څنګه روان دي
که یو اړخته عدالت ته ګورو نو په عدالت کې مونږ هر ځای وتنی ولای دي توکل نو اخر تر هر پیښه او تر هر څه پورې مونږ دغه سیټ اپ کړی دي خو بل خو د پاکستان عدالتونه هم تل د پوجانو د فشار لاندې پاتې شوی دي نو په هغه کې مونږ ته مشکلات راځي نو د دې لپاره په کار وی چې سیاسي جدوجہد هم وشي تر اوسه پرې د کلیانو د لپاره پی ټی ایم لاریونونه او جلسې وکړلې خو لا هم مزاحمت غواړي چې پی ټی ایم نور هم د خپل کارکونانو د لپاره چې په هغه کې د پی ټی ایم مشرتابه موجوده ده علي وزیر دی حنیف پښتون دی اویس عبدالله دی کامران دی اوس مونږ د څو ملګري دي فهم دی د حنیف سره دغه چې کوم دي هم د نیولې دوی د لپاره به پی ټی ایم چې تنظیم څنګه سیټ شي نو په نه پس په کلک ګامونه اخلي اوس هم په اولسم تاریخ په وانا کې هم یو لوی احتجاجي ریلی به وي ته دوی د خلاصون لپاره په درویشتم تاریخ په لور لایي کې وي داسې ځای پر ځای د پی ټی ایم احتجاجي نو کېږي خو د دې نه علاوه به هم چې کله هم هغه جوړ شي دلته یعنی پی ټی ایم تنظیم جوړ شي نه پس په لا هم په دې نه چټک ګامونه اخیستل کېږي
د مشال مرکه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین را سره ملمدې یو ولشن د مالو د زمیر سو بیا حاضرې
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدر مونږ درکو د مشال مرکه کې د پښتون اژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین را سره ملمدي خبرو ته ادامه ورکو لکه منظور دی موجوده حالات ته راشو او موجوده حالات کې کوم ګورو تاسو غورزنګ بنسټ پم دی مانی او چې کله تاسو ماته وسم یا چې کله تاسو د ریسمل خان نه پدل مارچ شروع کولو چې پسیمه کې د ماينونو پاکولو یو ډیر مهمه خبره وا او غو نه تاسو را شروع شوی وای نو کوګور اوس په جنوبي وزستان کې بیا ویل کیږي چې حالات په خرابې دودي بدمنی زیاته شوې ده او تر هغه غوډونه هم کیږي څنګه ګوري تاسو
دا سوي هم چې لن ماينز د لپاره اوس هم د پی ټی ایم لخوا په کوټکۍ سویلي وزیرستان کې یو درنه لګیدا چې نن یې نماله سم ورځ ده چې هلته یو درنړی یو پرلت نو د لینډ ماینز دپاره اوس هم د پی ټی ایم اله زر الله روانې دي او قوي یې. دا منو چې موږ بل مسلې ډېرې نه وي حل کړي، څه به حل شوي څه به نه وي، خو دا به هم دا دې هم ټول ومني چې زموږ د دې دپاره هسې جدوجهد هم کم شوی نه دی، هغه شان موږ له اوس هم جدوجهد کوو. او بله خبره د حالاتو په هکله چې حالات په خرابېدو روان دي، دا حالات موږ کال یو نیم کال اول په دې چغو شروع و چې دغه هغه علاقې چې د پاکستان د فوج تر ولکې لاندې دي، تر کنټرول لاندې دي، هغو ته طالبان بېرته واپس راځي. نو موږ به تل تر تله دا کوشچن کوو چې څنګه راغلل، غر تا نیولی دی، لار تا نیولی ده، کلی ستا دي، هر شی ستا دي، او داسې پیکټ یې جوړ دي چې یو انس مکه هم هلته د دوی نه محفوظه نه ده. نو څنګه دا خلک واپس راځي؟ دا د هغې نتیجې دي چې زمونږ په هغه خبرو باندې ریاست غور نه کولو، بلکې دغه شی په مخ روان و، دوی پیکلی و. نن یې نتایج دا دي چې دلته نور هم جنگ په تیزیدو باندې لګیا دی، روان دی، حمله هر ورځ غراتی خبرونه راځي چې حمله وشو. خو موږ بیا هم دا وایو چې که چیرې د طالبانو لخوا یا د فوجیانو لخوا یا د ګروپ تیبرت یا د خفیه ادارو لخوا د چا لخوا هم چې ظلم کېږي، عام اولس ته زیان رسېږي،
خو فوج دا خبره په وار وار کوي چې په قبایلي سیمو کې امن راوسته دی او دا وخت په وخت دا کم پیښ کېږي. نو دا د ترهګر او د طالبانو څنګه تاسو خبره وکړله؟ نو په دې اړه باندې تاسو لکه په دې خبرو کې زما ته یو خبره رایاده شوه چې تاسو د جدوجهد هم کړی دی، تاسو خو هلی ځلی کوئ، خو هغه خپل هغه آواز یا رسبولو لپاره هغه ادارو کې یا هغه پارلمان کې هم ستاسو استازیتوب بیا نه دی پکار چې هغه کې وي او هلته دا خبره رسولې وي؟
که چیرې د غږ خبره وي نو غږ خو تر عمران خانه پورې زموږ ملاقاتونه شوي دي، چې څومره هم د پاکستان لوړ پوړي دي، په دې کې یو هم نه دی پاتې چې زموږ غږ نه دی ورسېدلی. وارت وار دلته د سینټ سره چې په هغه کې د سینټ لوی لوی لوړ پوړي وو، د هغو سره زموږ زار شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، غږ مو رسولی. داسې اوس د څه وخت اوله یوه کمیټي جوړه وه چې هغه د سینټ چیرمن د قومي اسمبلی یعنی د کوم غره سپیکر دی، دغه هم نېشنل اسمبلی سینټ د دواړو سپیکر او چیرمن هم ناست وو، وزیر دفاع هم ناست وو. نو که دغه رسولو خبره وي دوه خو تقریبا موږ یې رسوو. اوس خبره دا ده چې موږ د مزاحمت د لارې پرېشر څومره اچولی شو په دوی باندې چې هغه غږ په دوی باندې حوي شي او هغې دپاره کار وکړي. نو هغه به موږ به د پرېشر دپاره هلې ځلې کوو، یو پر امن جدوجهد به زموږ جاري وي.
ستاسو په نظر باندې د غورځنګ څنګه تاسو ویل چې اوس خو تاسو تنظیم سازی کوئ، خو هغه رنګ پیاوړی دی اوس هم ما هغه رنګ پښتنو کې لکه اوس هم لکه په د خپل منشور مانی او په خپل خبرو مانی او په خپل هغه مانی تاسو په هغه مانی
ډېر 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 ښه. زه خو بېخي یم کلک وینو تکړه وینو ټیک ته یو نیم ملګری برخوا د خوکېږي، نور اکثریت چې کوم دی پښتانه دي چې یو ځل د پی ټی ایم سره روان شوي دي، تر اوسه پورې ښه کلک ورسره ولاړ دي. او پی ټی ایم هم په هر ایشو باندې په هر مسله باندې خپل ریزلټس خپل چې کوم حالې زلې دي هغه ضرور ورکوي. هر ځای چې تاسې څه ناخوښه پېښه راځي نو هغه پی ټی ایم بي چې هغې دپاره درنه هم کوي، لږ هم پورته کوي، پرېشر هم جوړوي.
ځینې خلک دا هم وایي چې ځینې ملتپال ګوندونه یا که څوک هم دي هغه د پی ټی ایم د خپل ګټې لپاره استعمالي او بیا ته هغه کېږي، دې کې څومره صداقت دی؟ آیا تاسې ګوري؟
زموږ بیانیه ده، موږ د هغې بیانیې دپاره کار کوو. نو چې څوک هم راځي چې څه هم مقصد لري، ظاهره خبره ده زموږ بیانیه ته به هم په هغه کې خپل هغه ته به هم خپل زور ملاوي. نو موږ په خپله بیانیه روان یو او د پښتون وطن لپاره امن غواړو، ښه ژوند غواړو. نو په هغې کې دننه که نه پوهېږو چې چا به څه فایده ځنه چګولی شي یا بیا نه شي چګولی، خو زموږ زیاتره کوشش دا دی چې زموږ د هلو ځلو فایده زموږ کام ته ورسېږي.
د پروګرام د پای شپې هم دی منظور لږ راته د راتلونکي په اړه مانی ووایي. څنګه تاسو وایئ چې تاسو تنظیم سازي خو کوئ، بیا په دوه کاله پس انتخابات هم دي، نو څنګه ګوري تاسو راتلونکي څنګه ګوري؟ د خپل د غورځنګ خبره کوم، بیا وروسته د سیمو خبره کوم.
نو دا تحریک به خیر خپل تنظیم چې کمپلیټ کړي نو خپلې هلې ځلې به تیزوي او لا به هم چټک کوي تر څو چې د کام سره کومې وعدې مونږ کړې وې، کومې خبرې مونږ کړې وې، په کومو کیسو مونږ راڅک شوي وو چې هغه چې څه ریزلټ خپل کام ته ورکړو، خپل څه نتایج ورکړو، د هغې دپاره به پی ټی ایم خپلې هلې ځلې کوي. باقي د سیمې حالات مونږ چې څومره وینو نو هغه کېدی شي د چین او امریکا او نور قوتونو په منځ کې دلته په دې خطه کې د یو بل د کاروبار بیلنس کولو یا د یو بل په کاروبار کې شیر اخیستلو دپاره په یو بل باندې پرشر یا سیټ اپ کولو دپاره فراکسي وارز دنیا څخه یو غا کړی وي، یعنی فیصلې کړی وي. خو موږ به کوشش کوو چې زموږ په خاوره جنگ نه وشي او د خپل ولس د خپل وطن دپاره داسې یوه مبارزه وشي چې زموږ د ولس هم نظریاتي هم جسماني هر قسم د دوی د تحفظ خیال وساتل شي. موږ به خپلې هڅې په داسې وختونو کې بیا هم جاري وساتو. اول خو دې خدای وکړي چې دا خبرې دروغ وي چې دلته فراکسي وارز وي د چای نه، د سی پیک، د امریکا، د روس، د دغو په منځ کې په دې کړکېچ ته. نو اول خو د خدای دا خبرې دروغ کړي، خو بیا هم کېږي نو د تحریک هغه به خپلې هلې ځلې به جاري وي د وطن په خاطر، د وطن د امن او د ښه ژوند.
منظور، ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او په دې حالاتو باندې او په مبارزې او د تنظیم په اړه باندې تاسو تازه حال لاسه شریکو. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
ډیر مننه تاسو.
قدرمن ودونکو، مشال مرکه کې مو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین خبرې تاسو واوریدلې. هم دې سره خپل کوربه ګل اجازه ورکړي. په لوی اعلان مسپارم.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.